د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ابراهیم د 12 بجو په دې خبری غړی کې مو هرکلی کوم. له 12 څخه تر 1 بجې پورې تاسو ته تازه ریپورټونه درورو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دي او همدارز خبرونه هم لکه څنګه چې تاسو معلومه ده تاسو ته وړاندې کیږي او مرکی هم په دې غړی کې شته. هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې ووسئ. راځئ چې د خبرونو تفصیل لپاره انیسا جمل ته ورشو چې د وخت په سټوډیو کې.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د افغانستان د پکتیکا په یوې سیمه کې امنیتي ځواکونو بمباری کړې چې پکې د ځینو پاکستانی طالبانو د بشنې خبرونه دي. په قبایلي سیمو کې پارسي توګه لګول شوي ځینې استادان وایي د تنخواګانو نه میلاویدو له وجې به کالجونو ته نه ورسي او د هند وزیر اعظم وایي پاکستان به په نړیواله کچه یوازې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پکتیکا په لمن سیمه کې افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو په یو مرکز بمباری کړي. د مشال ریډیو خبریال وایي د لومړیو معلوماتو لمخې تیر شپه په یادې بمباری کې د پاکستانی او طالبانو د خان سید ډلې ویان اعظم طارق او ځینې نور وسلوال وشل شوي دي. د پاکستان استخباراتي ادارې د دې خبر پخلی کړی دی او یعنی شاهدان وایي چې هغې د یادو وژل شوو وسلوالو مړی لیدلی دي، خو د پکتیکا چارواکو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې ډرون برید بیا دیارلس وسلوال وشلی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ د هسکی مینې ولسوالۍ په پاپین سیمه کې د ډرون برید په نتیجه کې د داعش ډلې دیارلس غړي وژل شوي او اووه زخمیان دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته په ننګرهار کې د برید په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او دوه نورې زخمیانې شوي دي. نن د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاالله خوږیاڼي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تېر خام د شیرزاد ولسوالۍ په سمرخیلو سیمه کې د وسلوالو له لورې توغل شوي مرمۍ د یو عام وګړي په کور لګېدلې چې لامل یې د هغه یوه لور وژل شوي او بله لور ښځې زخمیانې شوي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ پورې مربوط په شمالي سالنګ کې په یو برید کې دوه سرتیري او یوه ښځه وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون درې تنه پکې زخمیان شوي دي. د خنجان ولسوال لطف الله پرون مشال ریډیو ته وویل پرون په دې پیښه کې زخمي وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد رسنو ته په یو پیغام کې د دغه برید ذمواري په غاړه اغستې او ویلي دي چې 15 سرتیري یې وژلي دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په پاکستان تور پورې کړی چې دا هیواد د تراګرۍ په ذریعه د ایشیا بې ثباته کولو هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په نړیواله توګه یوازې کړي. د وزیر اعظم مودی لخوا په پاکستان د نیوکې لاغروستو کېږي چې د ستمبر په 13مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو په کیمپ برید وشو. هند د دغه برید لپاره پاکستان تورنوي. وزیر اعظم مودی تېره ورځ د خبرو پر مهال وویل د پاکستان کړنې په هند، بنګلادیش او افغانستان اغېز اچوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په یوې خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم نریندر مودی دا تورونه بې بنیاد دي. په قبایلي سیمو کې پارسي توګه لګول شوو ځینو استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد له کالجونو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د ډاک لیکچرانو د تنظیم مشر افسر خان پرون مشال ریډیو ته وویل د تیر کال راهیسې د شاوخوا 214 استادانو تنخواګانې بندې دي او د عدالت د امر باوجود ورته تر اوسه نه دي ترلاسه شوي.
2011 کې زمونږ اپائنټمنټ شوې دي. هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ نه ایکسټینشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله ایکسټینشن چې ایکسپایر شو نو ایکسټینشن د پر فایل راغلو خو هغه اون نه کو. هغه اون نه منل هغه خلاف مونږ لاړو کوټ او کوټ ورته په 29 جون باندې اړه وکړو او هغه باندې عمل درآمد او سپورې لانه دي شوې.
نوماړي زیاته کړه تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوې په کالجونو کې به نه حاضرېږي. د یادو استادانو د دې غوښتنو په اړه چارواکو تر اوسه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. په پیښور کې نرخصیان وایي د امتیازي سلوک او د حکومت پام نه کول له وجې دینی عالمان د دوی جنازو کولو ته نه تیارېږي. د نرخصیانو د اتحادیې مشر فرزانی پرون مشال ریډیو ته وویل تېر ماسپښین په پیښور کې د دوی د یوې ملګري دیوانی د جنازې لپاره ملایان نه رسا کېده چې وروسته بیا یو تبلیغي د هغې جنازه وکړه.
قبر ہے موسو او کفن دفن ہے موسو خدا سار نارم یو چکم زمون رمولیانو اگا دے نہ پیدا کی گیو مولم دغه وچ زنو کوما کم چ علی شاہ جنازہ کڑے ون اگ پور خلق ان خطی دی خلق ور پور خان دی چت دی جلاگان مولای نو بار بار داوے مچ دی بیا د سوت خور جنازہ ولی کی یاد شرابی جنازہ ولی کی تا قاتل جنازہ ولی کی.
فرزانا سیاتوی د بچل شوی نرخصی علی شاه جنازه د کور دننه شوی و ل دی وړاندې بعد وی خپل نور ملګری د مړینې رستو د شپې پرمحل خاورته سپارل. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوره. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویاند ویلی بان کی مون د شام په شمالي خار حلب کې د پوځي کارروانو زیاتېدو اندېښمن کړی دی. نوموړي پرون وویل دوه ورځې وړاندې د حلب په ختیځ کې د سیمې نیول لپاره د شام ځواکونو د عملیاتو د اعلان وروسته وار په وار د هوایي بریدونو خبرونه مخې ته راغلي دي چې پکې و اور بلونکي وسلې او د لوړې درجې بارود هم کارول شوي دي. په عین حال کې د شام فعالانو ویلي د حلب په ختیځ کې د بمبارۍ له وجې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې پکې 10 ماشومان هم شامل دي. امریکایي چارواکي وایي د واشنگتن په یو شاپینګ مال کې د خونړیو ډزو په تور یو مشکوک تن نیولې دی. د ستمبر په 23 د واشنگتن پولیسو ویان مارک فرانسیس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بیګا پولیسو دغه مشکوک وسلوال ونیو. د نیول شوي تن په اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. د ستمبر په 23 نیټه د برلینګټن په یو شاپینګ مال کې د وسلوالو په ډزو کې 15 تنه ووژل شو. دا لا واضح نه ده چې د یادو ډزو کولو مخه څه وه، خو چارواکو ویلي داسې هیڅ نښې نه دي ترلاسه شوي چې ګنې دا د ترهګر یو ګامو. د خبرونو پای.
فرزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل انیسا جمل څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې درته بیلابیل ریپورټونه لرو. د سر ریپورټونو مداري د ریپورټونو تر مخه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانی مسجد طالبانو د مهمو مشرانو وژل کېدلو خبر راغلی دی. د قبایلي سیمو د کالجونو اډهاک استادانو له یو کال راهیسې تنخواه نه ده اخیستې ځکه خوای نور درس نه ورکوي.
هغه پوری بوله کلاسو باندې کاټ وي چې څوک پورې ګورنمن د مو کوم جایزه مطالبه ده یو کال نه بند تنخواګانې ریلیز نه کړي.
ملایانو پیښور کې د ملشدی اجرا جنازه نه کول. هغه تن چې پرونی دا جنازه وکړه وای
تمام انسانانو سره محبت کو، د انسانیت په وجه دا په هر مسلمان باندې فرض دی چې د بار چا سره مینه محبت کوي. که موږ هم ناراض او تاسو هم ناراض دا غریبانان له خو الله بل نبی نه رالیږي. کړه
یو محل د پاکستان مذهبي ګوندونو روس سرسخت کافر باله او پر ضد جګړې لپاره کار کوي، خو اوس چې روسي او پاکستانی پوځیانو پوځي مشخونه پیل کړي د دې ډلو پالیسي ولې بدل شوې ده؟
د وخت د ملک دفاع خبره ده، د ملک د سلامتی خبره ده، د ملک سلامتی لپاره زموږ دشمن راځي ما ته ودرېږي زه به هغه ته خدمت کوم.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې د پاکستانی طالبانو ځینې مهم کسان وژل شوي دي. موږ سره زموږ همکار سیلاب مسعود دا وخت د ټلیفون په کرخه دی. سیلاب صاحب که اوریدونکو ته اول خو په خیر راغلی، اوریدونکو ته که په دې اړه نور معلومات ورکړي.
ډېره ډېره مننه، خدای دې ژوندی ساته او فار دور ماشي. د وکی تفصیلات دا رنگ دي د افغانستان صوبې پکتیکا سیمه لمنه رسېدلې اطلاعات په مطابق د افغانستان اور چمی ملکونو خصوصي فورسز په کاروایي کې څلور طالبان وژل شوي دي. په وژل شوي طالبان کې مهم کمانډر د مسعود طالبانو د همسایه د ډاله وایوند اعظم طارق چې خپل نوم یې رئیس خان و دا غویو زوی او د قطبي وزیرستان وزیر مداخل کبالیانو دوه نور طالبان شامل دي. قدر احمد خان شد خوشای اداره یو زیموار چارواکی او په مسعود طالبانو شه باوری جرایه چې نمونه وشوالی خواش نکرل به دغه پیشو او مرگ زوب به پخلای کرای دای خود خمسایه دانه پا دغا با ریکشن پا بزرطا طور بانده یا هیس ندیویلی دا غوزر ای مشال ریدیو تا دا هم وشوال دا هم وشوال چه دغا پیشا تیر اشپالنس بجه هغا وقت باخه تراغ للا کلا چه دی افغانستان او دی ورچنی من کنو دی چلوری هلیکاپترون هو دی دو به هوابازا جازونو
چکنی خاصو اور چنین او خاصو اون زکنی خاصو سی پر جون پر جیز و کون ہو دے مسعود طالبانو پر پسند ہولی باندے بریج وکا ذرا یہ دا ہم وہ ہل چھ دغا کروئی اس پہ لاس بجو دا دے گئی چلور بجو پرے تو پچھے روانہ ہوا چھ پکونر شد نور مارگ جوب لے امکان ہشتا دائی دا دے ہاں یادوی چھ پا دغا با ریکش ما چھکل ہا ما حسا وکلا چھ دے افغانستان دے پکتیکا دے گورنر دے سکتر سرا تماس وان چھا خواہ غوی خپل تلیفون پورتا نکھا او دا دے ہاں یادوی چھکلا دغا کروئی کے دل ہا پا کورونک چھ پول خالق خوندی شوی ہو او چوکا باہر تا رپرسول نشوال
ډیر مننه ډیر مننه مسعود صاحب اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لکه څنګه چې زموږ له همکار سیلاب مسعود څخه واوریدل چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په شریکو عملیاتو کې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په لمن سیمه کې یو لړ عملیات شوي دي او د هوایی عملیات دي او دغه عملیاتو کې څلور د پاکستانی طالبانو د مسعود طالبانو څلور مهم کسان وژل شوي دي. په هغه کې یو اعظم طارق هم دی چې د دغې ډلې ویاند هم وو او د هغه زوی هم ورسره وژل شوي. دوه نور کسان هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه افغان چارواکو څه نه دي ویلي. موږ کوشش وکړو چې د افغانستان د پکتیکا ولایت د چارواکو سره او نور چارواکو سره هم خبرې وکړو. تر اوسه پورې نه بریل شوي. تر نوي معلومات چې څو راځي هغه به موږ تاسو په دې اړه وړاندې کوو. هغه به تاسو ته وایو. خو د پاکستان اغه امنیتی سرچینو چې نمونه غوښتلې چې نمونه وانه خسل شي. مشال ریډیو ته د خبر پخلی کړل.
دا مشال ریډیو دا
او یو خبر په هغه مخکینی خبر سره دا هم ذکر کو چې تر اوسه پورې پاکستانی طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. خصوصا د مسعود طالبانو یا د مسعود طالبانو کوم ډله چې دا هغه تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي چې په پکتیکا ولایت کې د دوی څلور مهم کسان وژل شوی دي. اوس نور رپورټونه تر غرزو د قبالی سمو د کالجینو د استادانو د بایکاټ لوجه د زرګونو اوس د کوونکو پر تعلیم بد اغیز شوی ده. خو دغه استادان وای د دې زموار حکومت د دوی به خبره یو کالو شو چې تنخواه نه ده تر لاسه کړی نو ځکه یې له درس ورکولو څخه انکار کړی دی. عدالت هم د دې استادانو په حق کې فیصله کړې. خو حکومت لا تر اوسه پورې د دې 213 استادانو تنخواه نه ده ورکړې. نور تفصیل به غلام غوث درته وایي.
د قبایلی سیمو په کالرونو کې کارکونکي 213 اډهاک لیکچرارانو کاربندیز پیل کړی دی او دوی وایي تر څو چې دوی ته د تیر یو کال میاشتنۍ تنخواګانې نوې ورکړې شوې تر هغې به دوی په کالرونو کې نه حاضرېږي. یو لیکچرر ناصر علي دې لړکی وایي
هغه پوری بوده کلاسو باید کافی چې څو پوری ګورنمنت د مو کومه جایزه مطالبه ده د یو کال نه بند تنخواګانې ریلیز نه وي کړي. یارمونه مخکې هم دسه پرېسیډنټ موجودی چې الهاق باندې خان کې غستی دي په دوه کالو یا درو کالو پسې ګورنمنت هغه پرمننت کړی دي. خو مو پنځه کاله پر کېږي نو څا اوس پوری دوی کومه واده کړی و د پرمننت چې هغه اوس پوری دوی تر سره نه ده رسولي. زمونږ ټولو نه غټه ګناه دا ده چې موږ د پارټي خلک یو او ټرایبل او بچو ته د سبق خیو.
د قبایلی سیمو د دغه اډهاک لیکچرانو د تنظیم مشر افسر خان وایي پېښور های کورټ هم د پښتونخوا صوبې د تعلیم او د فاټا سیکرټریټ د تعلیم چارواکو ته امر ورکړی دی چې د اډهاک لیکچرانو ته د تیر یو کال تنخواګانې ورکړل شي. خو چارواکي د عدالت دغه امر هم نه عملي کوي.
2001 2011 کې زمونږ اپائنټمنټ شوی دی. هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ ایکسټینشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله ایکسټینشن چې ایکسپایر شو نو ایکسټینشن د پر فایل راغلو خو هغه اونکو هغه ونه منله. هغه خلاف مونږ لاړو کوټ او کوټ ورته په 29 جون باندې اړه وکړو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن تھا, ای سی ایس فاٹا تھا, ڈائریکٹر فاٹا تھا اور چیف سیکرٹری کی پی کے تھا. فوراً ریلیز کے کم اختر نمک کے اگر مونگ بھی کنسرن کسان تو رہتا ہوں فاغے مندے عمل درآمد اور سپورے لانا دے شوے.
یاد دیوی چی پر دے 242 لیکچرانو کی شپگ نوی خزی استادانی هم شامل دی او پا 2011 کی دا پختنخوا دا لوڑ زدکرو دا تعلیم محکمه دوی پا عریضی بنیاد برتی کردی و او بیای دا قبائلی سیمو کالجونو تا لیک دولی و. خود تیر یو کال نا دوی تا تنخاگانی ندی ورکره شوی. ولام غوث, مشال ریڈیو, پیخور.
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو,
تړون
په پاوکم 2 بجو,
حجرا
په 8:30 د پاسه 2 بجو,
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو,
د مشال مرکا
په 3:30 بجو,
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په 1981 کلونو کې د پاکستان حکومت پوځ او مذهبي ګوندونو د روسانو خلاف د افغانانو په جګړه کې په پراخ ډول همکاري وکړه او برخه یې واخیسته. د پاکستان ریاست او مذهبي ګوندونو پالیسي دا وه چې روس یې یو سرسخته کافر هیواد باله, نو ځکه یې ورسره جګړه فرض وګڼله. خو د پاکستانی او روسي پوځونو تر منځ له پرون اپل شو پوځي مشخونو پړه د مذهبي ګوندونو دریځ بدل شوی دی. دوی وایي پاکستان په نړیواله توګه ځان له شوی دی, نو ځکه پاکستان ته د ورغلو روسي پوځیانو هرکلی کوي. په دې اړه د اسرائیل مومند رپورټ اورو.
د پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د پاکستان او روس ترمنځ د دوستۍ په نامه پوځي مشقونه یو ښه ګام ګڼي. خدا خبر منی چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد په پاکستان کې د شوی پروپاګاندې لقبل پاکستانیان روس ته په خسترګنه ګوري او هغوی کمیونیست او بیدینه ګڼي. د دې ګوند خیبر پختونخوا ویان مولانا عبدالجلیل جان وایي اوس پاکستان د یوازیتوب پر لور روان دی, نو پکار ده چې پاکستانی ولس دا خبرې هېرې کړي چې روسان کافران دي. نوموړی وایي که وخت راغی نو دوی به بیا د کمیونیزم پر ضد ودرېږي, خو اوس وخت د دې خبرو نه دی.
نو دا یو ځانته یو خبر ده. کله چې د دې وخت راځي چې د سیکولرزم خلاف خبر وي, نو موږ به هغه ته اواز چتو. چېرته د سوشلزم د کیپیټلزم خلاف خبر راځي, موږ به اواز چتو. لیکن دې وخت د ملک دفاع خبره ده, د ملک د سلامتۍ خبره ده. د ملک سلامتۍ لپاره زما دشمن راځي ما ته ودرېږي, نو زه به هغه ته خیرنه دم کوم.
د پاکستان جماعت اسلامي ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي لا هم د دوی ګوند پریکړه نه ده کړې چې د روس او پاکستان ترمنځ د دې نوې دوستۍ ملاتړ یا مخالفت وکړي. خو نوموړی وایي دوی په 1980 لسیزه کې د روس مخالفت ځکه کاوه چې دې هیواد هغه وخت د توصیه بسندۍ پالیسي درلوده, پر افغانستان یې یرغل کړی وو او غوښتل یې چې پر نورو هیوادونو هم قبضه وکړي. خو د په خبره روس اوس دغه تګلاره بدله کړي.
هغه چې روس کم کمیونیستي یرغل وو په هغې باندې جماعت اسلامي موقف څرګند وو, د دې نوعیت او د هغې نوعیت بیخي بدل دی. هغه شان موقف چې هغه روسي کومه توسي پسندي دي و په هغې باندې کوم موقف هغه موقف بهر له جماعت اسلامي نه وي.
خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر د پاکستان په یادو مذهبي سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې تل د خپل ولس په ذهنونو کې د نورو قامونو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو پر ضد نفرت پیدا کړی. د دې په خبره د روس پر ضد که په تېرو وختونو کې د نفرت پروپاګاندا وه او که اوس د پاکستان او روس ترمنځ پوځي مشقونه دي, هیڅکله په کې د ولس خیال نه دی ساتل شوی. بشرا ګوهر وایي دا به ډېره خوشحاله وي که چېرې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون پر ځای ولسي تړون شوی وي او د دواړو هیوادونو ولسونه یو بل ته رانږدې شوی وي.
کله چې روس افغانستان ته راغی نو پاکستان په لاسپوسی یا پراکسی جګړه کې ور داخل شو او د دغې فیصلې له کبله پاکستان او افغانستان دواړه اوس په اور کې ولاړ دي. زه خو دې ته داسې ګورم چې پاکستان د یوازیتوب په لور تللی دی او اوس په امنیتي توګه له دې د ځان راویستو او د خپل امنیتي ضرورتونو پوره کولو لپاره له روس سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي، خو زما په خیال په پوځي مرستو ولاړې د اړیکې به تلپاتې نه وي. پاکستان له د یوازیتوب نه د راوتو یوازنۍ لار دا ده چې خپلې امنیتي او بهرنیو چارو پالیسۍ سمې کړي.
د پاکستانی پوز د عامه اړیکو دفتر وای چې د روس او پاکستان ترمنځ د دوستۍ په نامه پوزي مشخونه به د اکتوبر تر 13 منټې پورې دوام لري. د پوزي مشخونه پر داسې وخت ترسره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخواله زیات شوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او که په فیسبوک موجوده د مشال ریډیو پاڼې ته لاړ شئ یالته موږ تاسو بیلابیل رپورټونه هم لرو او تصویرونه ویډیوګانې هم هلته شته، تاسو کولی شئ له هغه ځایه واورئ. له ډیرو هلو ځلو وروسته پرون پېښور کې د دیوانی په نامه د هغه نرښځي جنازه وشوه چې د ایډز ناروغۍ له وجې مړ شوی و. د بشري حقونو فعالان او نرښځیان وایي چې ملایان د غلو او قاتلینو جنازې کوي خو د بېګناه نرښځیانو نه کوي. دوی وایي خلک یې له نڅا او ګډا څخه خوند اخلي خو د ژوند په نورو اړخونو کې ورسره تعصب او کرکه پالي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو چې د جنازې په تکبیر پیلېږي.
د دیوانی په نوم د مرشوی تن د جنازې د مونز د پیښور د جیټی روډ سره سلما ادا کړی شو. د دیوانی په نوم دا تن د ایډز د ناروغۍ له وجې مړ شو او د ده د مړینې مراسم د نرښځیانو د ایتیادیې د مشري پرزانی په کور کې ترسره شو.
دې ټیسټ چې کړو نو ایچ آی وی چې کوم هغه دي سبحان هغوی کړو نه هغوی پوره دنیا کې هغه مشهور کړه چې دا دیوانی ایډز دی، دیوانی ایډز دی. دا خپلو ملګرو کوم چې د دې سیلیانې وي یا ګروګانو یا مشرانو یا کوم چې د دې لکه چانې والو هغوی ټولو دا لکه هغه لرکا
پرزانه زیاتوي. د دې نرخزي د جنازې لپاره د مولا په لټولو کې د سختو ستونزو سره مخ وو او کوم یو مولا د دې د جنازې لپاره نه تیارېدلو.
قبره مو شو او کفن دفن مو شو خو د سار ناړم یو چې کوم زموږ مولیانو هغه دی نه پیدا کیږي مولا هم دغه وایي چې زه نه کوم. کوم چې علي شاله جنازه کړې وه نو هغه پورې خلک نښتې دي او خلک ورپورې خاندي چې ته د اجلاګانو مولا یې. نو زه بار بار دا وایم چې دی بیا د سودخور جنازه ولې یا د شرابی جنازه ولې کوي، د قاتل جنازه ولې کوي. مو خو د دنیا په مخ کې لګیا یو خپل ګډې د کو او هغه خو جرم کوي نه هغه جنازه جیز دي، زموږ جنازه ناجیز دي.
خو بیا روستو د یحیی جان په نوم یو تبلیغي د دغه نرخزي د جنازې مونسته ورمخ کې شو. یحیی جان په دغه محل مشال ریډیو توایي
تمام انسانانو سره محبت کو د انسانیت په وجه دا په هر مسلمان باندې فرض دي چې د بار چا سره مینه محبت کوي او دې سره به مونږ ډړه نه محبت کوو ځکه کې مونږ هم ناراضو او تاسو هم ناراضه. دا غریبانان له خو الله بل نبی نه را لګي کړه د دې وجه دي سره محبت کول، دې په غم خاده کې شراکت کول، دې ځان ته نږدې کول الله د رضا لپاره چې دین د جهنم نه بچ شي مونږ هم د جهنم نه بچو.
د نرخزیانو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر قمر نسیم وایي نرخزیان د پیدایش نه تر مرګ پورې د امتیازي سلوک سره مخ وي.
علی شاه ژوند دی او که د دیوانی ژوند دی نو هغه بیا نه وته په اسپیتالونو کې ځای ملاویږي، نه وته علاجونه ملاویږي، او نه وته توجه او محبت ملاویږي، نه د خپل اړخه او نه د پردو اړخه. خو مونږ به دې جنازې ته په یو ښه نظر ځکه ګورو چې خلک رالل، او بیا د تبلیغي جماعت چې کم علما او کم زمونږ ملګري وو هغوی مونږ د هغې ډېر زیات شکر ګزارو چې هغې راغه، نور ملګري هم راغستل او سره عام نماز جنازه هغې وکړله.
په سړک د دیوانی د دې جنازې نه وړاندې د وژل شوي نرخزي علیشه جنازه په یو کور کې دننه ادا کړې شوې وه، او د دې دوو جنازو نه وړاندې به نرخزیان د شپې په پټه خاورو ته سپارل کېدل.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیشته چې مونږ چرچ وکړو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چټونه دي په هغه باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاست کلي موږ په خپل ډول چټ کړی دی پارلمنت کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وره وسوم تاسو یو مطبوعاتي کتنه دراورو. سند او خبر پختونخوا د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي پرمختیا پروګرام د مرستې او همکارۍ نه کولو اعلان کړی دی. ویلي دی چې وزیر اعظم دا پروګرام د خپلو سیاسي ګټو لپاره پر مخ بوتلل غواړي او ډېره ګټه به پنجاب صوبې ته رسیږي. د ایکسپریس ټریبیون او رسپانې د ادارې مهم ټکي درته شاهین بنرې وایي.
ایکسپریس ٹریبیون په اداریه کې لیکلی دی چې د پرمختیایي پروژو په شاد د هر حکومت خپل سیاسي ایجنډا وي، خو اختلافات د دغه پروژو د عملي کېدو په وخت مخې ته راځي. په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا د ادارې او چارواکي ویلي دي چې په پاکستان کې په څو ځانګړو ضلعو کې د پرمختیا کارونه کیږي او ډېر کارونه د سیاسي ګټو لپاره کیږي. له دې کبله دا څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د سند او خیبر پښتونخوا صوبو د وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیایي پروژو د پروګرام د مرستې نه کولو اعلان کړی دی. د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون حکومت د پاکستان په لویو صوبه پنجاب کې اکثریت لري. د وزیر اعظم د پرمختیایي پروګرام لپاره دوی صوبو ته وایي چې ورسره ملګری شي، خو د سند او خیبر پښتونخوا صوبو حکومتونه د دوی په خبره باور نه کوي او وایي چې دا پرمختیایي پروژې په یو خاص سیمه کې د ووټونو ګټلو لپاره دي. ورسپانې لیکلي دي چې ستونزه دا نه ده چې ګنې د نواز شریف حکومت د پرمختیایي کارونو په وسیله انتخابات ګټل غواړي. د سند او خیبر پښتونخوا صوبو د حکومتونو په اند مرکزی حکومت غواړي چې د خلکو رای یوازې د ځان په حق کې په کار راولي. دوی وایي که وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیایي پروژو ټولې وسیلې په خپل لاس کې ساتل غواړي نو دوی ملګرتیا نشي کولی. کچره د دوی د دلیل بنیاد مالی پنګ وي نو بیا یې خبره کمزور کېده، خو دوی د دغه پنګو په سیاسي استعمال اعتراض لري چې لکبلې د پرمختیایي ایجنډا د محدودیتونو ښکار کیږي. مرکزی حکومت د وروستو پاتې سیمو او صوبو د پرمختیا کارونه شاته غورځولې دي، خو دا هم د خفګان خبره ده چې صوبې هم د خپل برخې پرمختیایي کارونه پر مخ نه وړي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د پرمختیا منصوبې وخت په وخت د اختلاف ښکار شوې دي. په کار ده چې صوبې د خپلو ولسونو فکر وکړي او مرکزی او صوبایي حکومتونه د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
د ځوانانو غږ
کډټ کالج چر تلاړ اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
مشال ریډیو اوریدونکو، اوس هم 12:30 بجې شوې دي. له انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان د پکتیکا په لمن سیمه کې افغان او بهرنی ځواکونو د وسلوالو په یو مرکز بمباری کړی چې پکې 4 وسلوال وشل شوی دي. د مشال لیډیو خبریال وایي نن د پاکستان استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویل تر شپه په یادې بمباری کې د پاکستاني او طالبانو د خانسید ډلې بیان اعظم طارق او ځینې نور وسلوال وشل شوی دي. خو د پکتیکا چارواکو وسلوال لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې پډرون برید کې 14 وسلوال وشل شوی دي. نن د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي مشال لیډیو ته ویل 13 ورځ د هسکی مینې ولسوالۍ پاپین سیمه کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د داعش ډلې 14 وسلوال وشل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. داعش وسلوالو لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. نن د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي مشال لیډیو ته ویل تر ماښام د شیرزاد ولسوالۍ په سمرخیلو سیمه کې د وسلوالو له لورې توغل شوي مرمۍ د یو عام وګړي په کور لګېدلې چې لامل یې د هغه یوه لور وژل شوې او بله لور ښځه زخمیانې شوې دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په پاکستان تور پورې کړی چې دا هیواد د تراګرۍ په ذریعه د ایشیا بې ثباته کولو هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په نړیواله توګه یواسې کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان نفی زکریا دا تورونه رد کړي دي. په قبایلي سیمو کې پارسي توګه لګول شوو ځینو استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پرتید له کالجونو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د اډهاک لکچرانو د تنظیم مشر افسر خان پر مشال لیډیو ته ویل د 13 کال راهیسې د شاوخوا 214 استادانو تنخواګانې بندې دي او د عدالت د امر باوجود ورته تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویاندوای بان کی مون د شام په شمالي ښار حلب کې د پوځي کاروایانو سیاتیدو اندېښمن کړی دی. نوموړي پرون ویل د ورځې وړاندې د حلب په ختیځ کې د سیمې نیول لپاره د شام ځواکونو د عملیاتو وروسته د اعلان وروسته وار په وار د هوایي بریدونو خبرونه راغلي دي.
انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز ووایي. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، اوس له اسلام آباد خپل همکار سراج زهیر ته غوږ دو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ ټکی راته وایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ په روان تاوتریخوالي کې الن سات سکمې په نظر ناراضي او په نړیوال کچ هم دا موضوع د بحث لاندې ده. د دې صورتحال په اړه د پاکستان پوځ د مشر جنرل راحیل شریف وینا ده چې د پاکستان پوځ د هر قسمه غیر ملکي خطرو سره د مبارزې لپاره پوره پوره توان لري. د ادارې په وینا اوس دنیا بدله ده او لسونه د جنگ په ځای امن خوښوي او معاشي پرمختګ غواړي. نو باید چې نړۍ په دې معامله کې خپل کردار ولوبوي چې د دوو ایټمي قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی دې حتی پریک نږدي چې جنگ شروع کړي، ځکه چې د جنگ له وجې به په دې منطقه کې حالات ډېر خراب شي او لسونه هم د جنگونو توان نه لري. ادریا اخر کې وایي پکار ده چې موجوده صورتحال کې وزیر اعظم نواز شریف زر تر زر خپل ملک ته راشي او په دې معامله ټول ګوندي زغونډه راو بلی او هغه پارٹی هم راو غواړي چې په پارلیمان کې نمائندګي نه کوي، ځکه چې دا د ملک د بقا معاملہ ده. په دې د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې د پاکستان او روس په جنگي مشکونو باندې لیکلي. په دې کې جنگ رسپانو خپلې ادارې کې لیکي د روس او پاکستان د پوزونو ترمنځ د جنگي مشکونو پیل په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات خراب شوی. د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي تعلقات مخ په وړاندې روان دي. ادریا اخري کې وایي باید چې په موجوده حالاتو کې پاکستان خپل دفاعي او معاشي تعلقات له نړۍ سره خکړي، ځکه چې په نړۍ کې هغه ملکونه کامیاب دي چې د نور ملکونو سره دفاعي معاشي او سیاسي تعلقات مضبوط وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو ته وسکتنه د درورو د نشن ورځپاڼه لیکي کې خو په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو خبرونه مخې ته راځي. نو بل خوا دغه هیواد حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود د افغان کډوالو په زور وسلو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي که څه هم سږ کال اروپا ته د تیر کال په نسبت په کم شمیر کې خلک کډوال شوي دي، خو باید چې ملکونه د کډوالو د مخنیوي لپاره او په خپلو هیوادونو کې د ساتلو لپاره بنیادي ضرورتونه برابر کړي. د دې دواړو مقالو غټ ټکی درته انیسا اجمل وایي.
دی نیشن ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره افغان طالبان دا مهال د افغان دولت او خلکو پر ضد جنګیږي. مقاله لیکي د افغان طالبانو د کویټي شورا یو سرګند حقیقت دی او پاکستان اوس نور په هغه پوزیشن کې نه دی پاتې چې له دې خبرو انکار وکړي. د مقالې په خبره له شمالي وزیرستان څخه کوزي کورمه او تل ته د راتلو وروستو حقاني شبکه د افغانستان د پکتیا او پکتیکا ولایتونو ځینو سیمو نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې دا شان په پاکستان کې له خپلو مرکزونو سره نږدې د ځان لپاره یو آزاد سیمه جوړه کړي. مقاله لیکي بلخوا په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومت په زور د افغان کډوالو له هېواده وستلو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي دا ټول حالات نه یوازې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، بلکې د دې له وجې عام افغانان هم د پاکستان خلاف شوي دي. رسپانلی کی د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ پالیسۍ ته د مهمو ریاستی ادارو لکه پارلیمان او وفاقي صوبایي حکومتونو تایید حاصل نه دی او په دې لړ کې په مختلفو موکو په سینټ کې پر دې نیوکې شوې دي. خو د دې هواد ریاست چې دا شان پالیسۍ عملی کوي زیات اندېښمن نه ښکاري. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په یو ریپورت کې ویلي سږ کال د 300,000 څخه زیات کډوالو پناه غوښتونکي د میډیټرینین سمندرګي له لارې تیر شوي دي. د کډوالو د شمیرې د 2015 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د رجسټر شوو 500,000 نه کمی دي، خو په 2014 کال کې اروپا ته د راتلونکو د 2,14,500 کډوالو په نسبت زیاتې دي. یونان ته په راتلونکو کډوالو کې زیاتره د شام او بیا د افغانستان او عراق دي. په کډوالو کې د شام هغه 78% او د افغانستان هغه 50% دي. دغه سی بیا په لویه شمیره کې د عراق، پاکستان او ایران کډوال هم اروپا ته داخل شوي دي. بلخوا د اټلی له لارې اروپا ته تلونکي کډوال بیا د افریقایي هیوادونو څخه دي. په دې کې 40% د نایجیریا، 12% د ایریټیریا او 0% بیا د ګیمبیا، غانا، سودان او آیوري کوست دي. ملګري ملتونه په خپل ریپورت کې لیکي دا حالات د ریاستونو لخوا په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو د ضرورت څرګندونه کوي. باید ریاستونه د کډوالو د داخلو، د غي د استوګنې، ل کورنۍ سره یو ځای کېدل، د زده کوونکو د وظیفو پروګرامونه او دغه سي نور مختلفه کارونه وکړي چې دا شان کډوال د خطرناکو لارو په ذریعه دراتللو او د سمګلرانو د کارولو نه خوندي وساتل شي.
امن، مینا او رورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کې ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ ځینې وخت تاسو په دې غړ کې ونی مسندره هم خبرونه راځي چې د فرهاد دریا په کې ولند سندره ور.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت اوس غری کی خلک څنګه حیران یم چې نفرت اوس غری کی خلک څنګه څنګه مرد دے انسان لفرختوں نتا پس وکڑا تو نتا پس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا تشکا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
پروژنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی که د کرکټ شوقین یې نو څو کرکټ میچونه روان دي دا وخت پرون د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویم شل اوریز نړیوال میچ و چې په هغه کې د اولنی میچ په شان ته بیا هم پاکستان بریا ترلاسه کړله او دغه د لوبو د دریو میچونو د لوبو سیریز 2-1 وګاټه نن چې کوم میچونه روان دي پاغه کې د هندوستان انډیا او د نیوزیلند ترمن ټیسټ میچ روان دي پاغه کې هندوستان پاولنی اننګز کې 313 رنزونه کړي وو نیوزیلند دا وخت 212 رنزونه کړي او 215 رنزونه باندې ټوله اوټ شوی اوس هند چې په دویم اننګز کې 311 سکور کړی دی 15 کسان یې اوټ دي دا میچونه په انډیا کې کیږي او لږ وروسته بیا د بنگلادیش او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه شروع کیږي دا په بنگلادیش کې دا میچونه کیږي نو که د کرکټ شوقین نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو نه د دغه لوبو په باره کې هم خبر شئ خبره د کرکټ راغله نو په مومندو کې چې تیر هفته کوم 14 شو په امبار سیمه کې چې کوم ځانمرګ برید شو په هغه کې 14 کسان وژل شو په دې کې اکثره ځوانان وو دغلته د کرکټ ټورنمنت جوړونکي وایي چې اوس داسې څوک نشته چې کرکټ وکړي ځکه چې کوم ماشومان پاتې دي هغه یا د 8 و 9 کالو دي او چې کوم د کرکټ والا لوبغاړي وو هغه اکثره په دغه 14 کې ووژل شول شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري
د خاري دري انبار محمود جنسي وسیدونکو ځوان سید امان الله وای چې هغه د کرکټ لوبي سیالي جوړې کړې وي ولې د 13 جمعې د ورځې 14 د هغوی د کرکټ یو شمیر لوبغاړي ووژل
ټورنمنت کې کوم دغه ټیم دوه درې کسان پکې دغه ټیم کسان بس هغه ټیم نه 4 سنیم غړي پاتې موږ ټورنمنت هم نیم غړي پاتې موږ چې کوم ارمان نو پتا ته کوم هغه زو خو چې کوم پول کې مو لوبي کوه کوم خړې خاورې دی ولله چې ار ورځ به موږ یو جوړه کپړې بدلولې او په دې کې چې کوم د موږ د طالبان نه پرې دي
د رواني میاشتې په 14 نیټه د پای خان کلی د مات دننه ځانمرګي 14 کې شپږ ډیر شتنان چې یو پکې شپې ته کلن وو ولې نور ټول یا خو ځوانان او یا ماشومان وژل شوی وو په دغه ځوانانو کې د سرکاري چارواکو په وینا یو ډیر نور زخمیان شوی هم وو په دې زخمیانو کې 19 کلن نثار الله هم شامل وو.
دغه نمخ کې مونږ کرکټ نه رالو ټوټه موټه مو خړو بس او د سونو موکړه جمعه تراړو به د شان دي سو شو
کومل ګره د پکې لري دي کومه
زما تروز محمد زیب نوم یې هغه راته لري دي بس دغه کرکټ بم کاو نور څه زه خو نشته چې نور څه لوبو مو وو هغه په سر ډیر سخه په مال تاسپتال ګم مال ماو بس چې زه غوښ سره ملاقات وکم لیکن چانس نه ملاوي دا سلور پنځه ملګری هو خپل سبق نه مې مزدوري نه کوم بس غوا مال غیا دا غره وړم.
د مشال رادیو سره د خبرو په وخت سید امان الله په جوړغونی اواز کې وویل چې هغه ته وجل شوی او ملګرو زین خبرې او د هغوی د لاس نخې ډیر تکلیف ورکوي.
زه به ټول چې کم ځال ته پراته لاله ور فکرم چې کم ځال ته پروت بس هغه سره ته ګور ټورنمنت وا کم چې پکې شهیدان شو چې کم پاتې دې خبر نه ټورنمنت خو دې وران شو اس خبر نه راو مونږ د سیم وران کړ هر کی چې کم شهیدان شو هغه به مونږ سره تل مونږ سره به لوب کولا اوس چې مونږ بیٹ رخلو مونږ ته غوی حیا دیږي.
د انبار په ګړ تحصیل کې د سرکار لخوا د لوب کوم میدان خو نشته نو ځوانان په بارني خورونو په للمو او د جنازو په میدانونو کې لوبي کوي. ولی سید امان الله وای چې تر کلونو پورې ممکنه نه ده چې څوک خلوب غاړي د هغوی په سیمه کې پیدا شي او دا ځکه چې کوم ماشومان د 14 بچوي نو د هغوی عمرونه یا هو اته کلونه دي او یا نه. شانواز ترغزی مشال ریډیو انبار.
روزونکو مشال ریډیو اوري په داسل کې چې د پښتنو په سیمو کې لکلونو راهیسې جګړې روانې دي او بے ثباتی پکې زور اخیسته دي په لکونو خلک بے کوره کړی دي. نو آیا د پښتنو کلتور یو څه پاتې شوی دی او که نه هم دا د جګړو او تشدد د اغیز لاندې ورک شوی؟ شاهین بنری په دې اړه رپورټ لري.
پښتانه د امن ملګری دي، پښتانه تشدد ته مایل دي، د پښتنو کلتور د امن ضمانت دی، د پښتنو کلتور په دې سیمه کې د بیقراری بنیادی وجه ده. دا او دې ته ورته ډېرې داسې پښتنې دي چې ځوابونه غواړي. په برېتانیا کې میشت لیکوال زاکر حسین وایي تر ټولو وړاندې دا خبره مهمه ده چې موږ کلتور وپیژنو، په دې ځان پوه کړو چې د یو کلتور بنیاد څه وي. نوموړی زیاتوي د کلتور بنیاد اقتصاد یا پیداواري هلې ځلې دي او په موجوده وخت کې پښتانه خپل اقتصاد نه لري.
پښتنو سره اوسل اوسور سره داز د دولت په دې دور کې ډی انډستریلایزیشن شو چې څومره صنعتونه د دې کنه هغه بن شو د هغه زور دغه خوونه اقتصادي نظام جاګیرداري خو د منځه تللی وه او دا نوې چې کم جوړېدو دی ورله تاراج کو ختم یې کو نو د ده بنیاد دا ختم شو نو بالای ډانچه په هوا کې معلقه پاتې شو. نو که په دې بیا طالب رانه نه باسي، که په دې وهابیزم رانه نه باسي، که په هغه هر ازم رانه نه باسي، ځکه چې بنیاد یې نشته نو هغه پکې رانه نه وځي.
لیکوال او سړنکار خان زمان کاکړ وایي د پښتنو کلتور د هغه تضاداتو مجموعه ده چې د دوی د تاریخي او سیاسي مزل په نتیجه کې مخې ته راغلي دي. هغه وایي کلتور یوازې موسیقي، اتڼونو او یا د یو خاص رقم کالو اغوستو ته نه وایي.
پښتنو کلتور د تضاداتو یو مجموعه ده، په دې کې د امن تمایلات هم شته، په دې کې د جنګ هم شته، په دې کې د جرګې هم شته، په دې کې د جګړې هم شته، په دې کې تشدد هم شته، په دې کې عدم تشدد هم شته، په دې کې داسې شته چې نه عدم تشدد نه تشدد دا هم پکې شته چې هم تشدد هم عدم تشدد مختلف اړخونه ډېر څه داسې دي. دا د ژبې زخم چې کوم دی دا تشدد تا ته به نه ښکاري کله به ته وکړې ته به وایي چې دا خو ما جګړه خو مې در سره کړې ولې خو مې نه دی خو هغه ډېر تاریخ زخم جوړ کړی ځکه دا ښځو سره چې مونږ څه کوو یا دا غوږ په باره کې څه فکر لرو یا څه وایي دا په باره کې نو دا تشدد چې کوم دی دا خو مونږ نه څه سوچ دا تشدد دی خو یو وخت به پندې باندې مونږ پوه شو.
په افغانستان، پاکستان او بهر هیوادونو کې مشت پښتانه اگر چې جبا او تاریخ یو لري خو په دغه سیمو کې غوي د بیلابلو حقیقتونو سره مخ دي او د خپل ژوند د تیرولو لپاره خپل لارې چارې ټاکلې دي. څرنکار او لیکوال علي خان محسود بیا وایي چې چونکه پښتانه مرکزیت نه لري نو لدی کبلا نه د دوی کلتور ودا وکړه او نه اقتصاد. نو موړ وایي کلتورونه بدلیږي او باید پښتانه د نوي دور غوښتنو ته ځواب وایي.
مون پښتانه یو په نوم باندې کنه اما بایسیت کوم لکه جرمنیان یا پرنګیان یا فرانسویان داس پښتانه مونږ نه یو کنه ولې پدا چې موږ مرکزیت نه لرو چې غیزه نه پښتانه ته ادارا کې کنه پښتانه اتفاق ځکه نه لري چې پښتانه هیڅ مرکزیت نه لري کنه نه د ژبه نه د کلتور ته څو پره ژبه او کلتور د واده نه وي کړي تر څو پره د واک دغه څو ته د ګربخت ته ستاسو پلاس کې نه شي کوم د اقتصادي ترقی کې سیاسي والی راځي په خلکو کې یو روشنایي راځي کنه تر هغې پورې چې کوم ته په دې شیانو باندې باره نه شو موندلی کنه خبره دغه ده چې دلته مونږ د ایران او د هند په منځ کې راګیر یو کنه
په داسې حال کې چې د پښتنو سیمه د لسیزو راهیسې د جنگ او بېقرارۍ په لمن کې ده او په لکونو پښتانه بې کوره دي نو آیا د پښتنو څه کلتور پاتې شوی هم دی او که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي چې د تاریخ په دې مزل کې نه یوازې دا چې د پښتنو کلتوري تسلسل مات شوی دی بلکې د دوی په تخلیقي صلاحیتونو بندیزونه هم لګېدلي دي.
اگر ڈس انٹیگریشن یا دماتے دو دا امن دا وجنا دے پختنوں زیتا زی چی سمرا یونٹ دی یا اکائین دی اگر اکائین زان زان لا پا مختلف شکلنو کی مختلف ریاستی جغرافیوں کی جدا جدا زان لا اگر پا مختلف ری دا وجنا دے پختنوں چی اسنے کم نسل لے اگر دے یو غاری تا دے زیان دے احساس سر مخت دے بلے غاری تا پا سیاسی تو گا اگر چی لگ دے رگا کئے ام کرے دا وہ زیان دے رجا ترسید لے دے ما په ادبی او تاریخی او تخلیقی حوالہ باندې ډېر لوی زیان شوی دی. پکار دی چې قبایلیت ختم شوی ادارتی شکل ته خبر راغلی وي ادارتی شکل ته پرې نه خو دې شو.
کارپوهان وایي په نن دور کې چې د نړۍ قانونه د یو بل سره د انټرنیټ او ټیلی کمیونیکیشن د لارې تړلی دي پښتانه د ګلوبلایزیشن او ترهګرۍ پر ضد د نړیوال جنگ د چیلنجونو سره مخ دي چې مقابله یې د یوې قامی مکالمې نه بغیر اسانه نه ده.
لکلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سوات کې د لرغونی آثارو د خوندي ساتلو لپاره یو سیمینار شو. په دې سیمینار کې د لرغونو آثارو محکمې چارواکو او د اټلي حکومت لرغونو آثارو د ساتنې مشن خلکو ګډون کړو. صحیح خلکو هم پکې برخه اخیستې وه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په کار ده چې د لرغونو ځایونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او نور معلومات ورکړل شي او همدارس د خلکو څخه د خوندي ساتلو لپاره هم ګامونه پورته کړل شي. نیاز احمد خان په رپورټ لري.
په دغه موقع د سوات پوهنتون لرغونی آثارو ډیپارټمنټ مشر زړور خان د سوات لرغونی آثارو په اړه وویل
بودیست خلکو لپاره سوات ویلي چې دا دغه لپاره یو د څنګه چې زموږ لپاره کعبه مقدسه ده دغه لپاره دا ځمکه مقدسه ده او هر کال به هغه دلته کې د زرګونو سیلانیان سپیشلی بودیست مونکس چې دي یا دغه هغه راهبان چې دي هغه دلته کې راتلل. تر د دې 2000 پورې به هغه راتلل خو کله چې د ملک د دې امن او امان صورتحال خراب شو په هغې وجه باندې دلته کې د خلکو په راتلو کې ډېر زیات کمی راغلی دی.
سیمینار کې شریک د اټلي حکومت له اړخه سوات کې د لرغوني آثارو ساتنې مشن یو ماهر میسوم ودالی وویل چې شتمن خلق سیلونه کوي چې ترې ملکونه فائده پورته کوي. یقینا ولس غواړي داسې خلق د نورو سیمو کلچر لیدل غواړي. دوی غواړي چې ولې ژوند جواک کې بدلون دی د دې لپاره تیار دي چې ډېر رقم ورکړي. نو سیلګرۍ صنعت نړیوال صنعت دی چې ډېر رقم دی پکې او د دنیا لوی صنعت ګڼلی شي. د مالدار ملکونو ولس دلته راځي مقامي ولس ته وده ورکوي او دې سره ترقی راځي. د سوات لرغونی آثارو په اړه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار ویل چې دې څخه پیدا نه پورته کیږي.
حد بندی نه دی شوی دی سیزن شدی زمکی چرته دی راغی مقدار سمره دی وس موجوده سمره دی دلته وخت په وخت باندې خدا قبضه ماپیا لګی دی دغه سیزن ته نقصان رسای نو په دی حوالہ باندې ټوریزم ډپارټمنټ او آرکیالوجی ډپارټمنټ ډیر زیاته ذمہ داری جوړیږي چې خلکو ته رسایو کی او خلک دې په اهمیت پوهږي.
د سواد سره تعلق لرونکو د ودانۍ ماهر او لرغونی آثار او ساتنې غړي شوکت شرار وایي چې د سواد قیمتي لرغونی آثار په اړه معلومات ډیر کم دي.
زمون سره د دې موجوده تهذیب سره د دې حکومت سره د دې پورا ډاکومنټیشن هم نشتا. لکه داخله لکه دې چې کوم پروټیکټډ سایټس دي دا غي ور سره معلومات شه خدا وطن خو ډک پروت دی. وې سلويخت فیصد دا آثار په سپ سواد کې دي. بل دې مسله دادا چې دلته کې یو خو دې ته هغه اهمیت بلاوشه ونه دي. د دې خبرې ډیر زیات ضرورت دی دا یو مربوط پلاننگ ضرورت چې باقی د آثار هم وي د دې وطن چې کوم قدرتي حسن دی دا غې دې هم اهمیت دی د دې زیږی چې خپل کلتور دی دا غې دې هم اهمیت دی.
بل خو د سوات لرغونی آثار او محکمې مشر فیض الرحمن وای چې دوی هڅه کوي چې د سوات لرغونی آثار ولسته پډاګه کړي.
ریګولرلی زموږ سټوډنټس راځي څوک راځي موږ ویلکم کوو یې موږ فری انټری ولا ورکو ای وندا چې د ټیم نه اوټ بل موږ دغه ورکو چې دا خلکو ته اورسي پیغام خلکو ته اورسي د خلک دلته روان شي سیل ګری.
سیمینار په اخر کې د سیمې سیول سوسایټي خبريالانو هوټل سند سره تعلق لرونکو او کوم سیمو کې چې لرغونی آثار دي د هغه ځای اوسیدونکو څخه د لرغونی آثارو څخه فائدہ پروتوکولو په اړه تجاویز واغسته شول چې وروسته به پر حکومتي چارواکي پالیسی جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
پلو مل گرو پخوانو سرزم زد سہارا تلے ونو سرزم پلو مل گرو پخوانو سرزم زد سہارا تلے ونو سرزم عمر شتر نشوا پورا لکنا ہگنم گڑو افسانو سرزم شتر نشوا پورا لٹنا ہگنم گڑو افسانو سرزم شتسا میرا بانی وپما سری گریواند زمانو سرزم ویشتسا میرا بانی وپما سری گریواند زمانو سرزم وخا خیری دستم گر رشا ستا درو جنو بہانو سرزم خاخری دستم گر رشا تدرو جنو بہانو سرزم
پن تیرے شڑ لے لکا شما زما کورتا خندان را گے دل بپلا